تاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پایل شو تر د خبرونه تر نه بوجو دوام کوي د افغانستان په اړه ورچې د ولسمشر د دوه کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي نن هم د ملي وحدت په نوم ګډ کمیسیون خپل کار ته دوام ورکوي او په پرنیو خبرو کې هم دواړه لوري په یو لړ مسایلو کې تفاهم ته نشته رسیدلی دي خو مخې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم نجیبه زمان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
سلام په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د هغو هوایی او ځمکني پوځي تجهیزاتو د کارولو وړتیا لري چې د ناتو او امریکا لخوا ورکول سوي دي د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور ملکي کسان وژل سوي دي او د پاکستان د حکومت یو سیاسي مخالفه ډله وایي دوی په پام کې لري چې د حکومت ضد پلان سوي لارینونه وکړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د هغو هوایی او ځمکني پوځي وسایطو او تجهیزاتو د کارولو خوندیتوب او ترمیم وړتیا لري چې د ناتو او امریکا لخوا ورکول سوي دي تر دې وړاندې یو شمېر بهرنیو پوځي څارونکو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې اداري فساد د سواد کچې ټیټوالی او د ماهرو کارکونکو د استخدام په برخه کې ستونزې د دې لامل سوي چې افغان پوځي ځواکونه د پوځي وسایطو او الوتکو د ساتنې او ترمیم وړتیا چا ونلری د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې له دغه نظر سره مخالفت وشود
زه فکر کوم هر ډول تجهیزات چې افغان امنیتي ځواکونه تور کول شي ودي موږ یې د کارولو وړتیا لرو که ډیر پر مختلف وسایل وي له هغو کسانو کار اخلو چې لوړ زده کړې ولري یا لږ تر لږه دولسم ټولګي ویلي وي
جنرال عظیمی دغه راز ویل چې ناتو او امریکا هر کله چې وسلې او نور ځمکني او هوایی پوځي تجهیزات افغان ځواکونو ته ورکړي له هغه سره افغان پرسونل ته لازمي زده کړې هم ورکړي دي د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور ملکي کسان وژل شول د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازدیګر سوي ده ځواک وایي
چهار شخص ملکي
د دغه څلور کسانو موټر له برهمچې څخه د خانشین په لور روانو چې د سړک د غاړې ماین پر برابر شو په نتیجه کې د موټر څلور سره سپرلی چې یوې د موټر خوند او وژل شول
د هلمند والی ویان زیات کړه ملکی کسان یو ځل بیا د هغه ماین شکار سو چې وسوال مخالفینو ځای پر ځای کړی و تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 40% ملکی تلفاتو مسؤل وسوال طالبان دي د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د دوی د ګډ کمیسیون په لومړی ورځ له خبرو داسې نشي لیدل کیږي چې دواړه لوري د یو بل فکری دریځونو ته نږدې سوي دي د کمیسیون بننده ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي د خبرو دوهم ورځ پر مخ وړي تیر ورځ د دواړو ټیمونو لخوا د کمیسیون وګمارل سو چې د سیاسي توافق پر مسودې کار وکړي او بیا به د لاسلیک لپاره دواړو کاندیدانو ته ولېږل سي د کار د چټکتیا په هدف د کمیسیون پر درو کاري کمیټو ویشل سوي دي چې هر یو به یې پر ځانګړي اجنډا کار کوي ټاکل سوي دغه کمیټې به شاوخوا یو اونۍ د خپل کار نتیجه اعلان کړي او اوس هم څو د سیمې او نړۍ خبرونه ده پاکستان د حکومت یو سیاسي مخالفه ډله وایي د محکمې د حکم سره سره چې په اسلام آباد کې د لارینونو تر سره کول منع کړي دوی په پام کې لري چې د حکومت ضد پلان سوي لارینونه وکړي عمران خان چې دغه هیواد د کرکټ یو ستوري وو او اوس د اپوزیسیون په لیکه کې ولاړ دی او هم الطاهر القادری نن د اگست 14 چې د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې سره سم ده د لارینونو ژغ کړی دی د لاهور سترې محکمې پرون په پلازمېنه کې د خپلواکۍ په ورځ د لارینو تر سره کول منع کړل خو د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي د دوی کار به د پلان له مخې پر مخ ولاړ سي خان او القادری دواړه دا کوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې چې په نتیجه کې نواز شریف د پاکستان صدر اعظم سو درغلی سوي دي دوی د اوسني صدر اعظم د استعفا غوښتنه کوي او وایي نور انتخاباتي وسی لانجه لتیر اونۍ راهیسې د پاکستان په جنوب برخو کې ورسته له هغه راپور ته سوي چې د القادری پلویانو په لاهور ښار کې له پولیسو سره په جګړه سول او څو د دوام وکړ تر دغه پلان سوي لارینونو د مخه د پاکستان په پلازمینه کې زرګونه اضافي پولیس ځای پر ځای سوي دي د ایران سر روحانی مشر آیت الله علی خامنه ای ویلی له متحده ایالاتو سره به د ایران اړیکې د اټومي خبرو په څیر ډیرو نایابه او ځانګړو مواردو ته محدودې سي. خامنه ای پرون د ایران سفیرانو ته په وینا کې ویل چې ایران به د متحده ایالاتو او اسرائیلو پرته له نورو ټولو هیوادونو سره معاملې ولري. نوموړي د متحده ایالاتو پر هغې وینا انتقاد کړي چې وایي د دوی له ډیپلوماټانو سره مخامخ خبرې نه پر ایران بندیزونه او نه هم د هغه هیواد په وړاندې د دوی خصومت کموي. په همدې حال کې د امریکا د نوی چار د وزارت ویاندی ماری حرف په واشنگتن کې خبریالان ته ویل چې ایران په یوې جدي ازموینه کې دی. دا وایي موږ دغو اټومي مذاکراتو ته د یو داسې فرصت په سترګه ګورو چې د یوې موافقې د رسیدو لپاره د ایران جدیت وازمایو. دا ازموینه به د خبرو له لارې نه وي، بلکې د کلکو څرګندو ګامونو له لارې به وي. زه دا ویلی سم چې موږ له ګډ عملي پلان راهیسې د اټومي پروګرام په تړاو نور اضافي بندیزونه نه دي لګولي. موږ په دې برخه کې ډېر واضح کار کړی. خامنه ای ویلی له امریکا سره نوري خبرې به یوازې واشنگتن ته د زمينه برابر کړي چې نوري غوښتنې مطرح کړي. نوموړی زیاته ویل له امریکایانو سره د مذاکراتو پر میز کښېناستلو نړۍ ته د ایران یو مشکوک تصویر ورکړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د هغو بې ځایه سوي کسانو د ژغورنې عملیات شاید تر سره نسي چې د عراق په شمال سنجار غره کې یې پناه اخیستې ده، ځکه چې له څېړنې وروسته معلومه سوه چې د مخکني اټکل خلاف ډېر لږ کسان هلته پاته دي. پنټاګون په یو بیان کې ویل چې امریکایي چارواکي چې پرون دې غره ته ولاړل تر څو د بې ځایه سوي وضعیت وڅېړي، وایي 2000 کسان چې هلته پاته دي د ژوند کولو شرایط یې نسبتا ښه دي. مخکې داسې ګمان کېده چې په دې غره کې به په لسګونو زره یزیدیان او مسیحي هن باندې پاتوی. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په سنجار غره کې پاتسیو کسانو ته له هوا د خوړو او بو غردول وستایل او ویل چې امریکا غواړي حمله د امریکا هوایي حمله د اسلامي دولت وسلوال په شاتمبولي او په زرګونو کسانو ته زمينه برابر کړی چې له دې غره وتښتي. د په پام سره چې د دغو بې ځای سیو کسانو وضعیت ډیر خراب دی، د امریکا متحده ایالاتو د ژغورنې د عملیاتو په ترسره کولو غور کاوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې اعلامیه کې د عراق د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو هرکلی کړی او له حیدر العبادي څخه یې غوښتي چې د نوي حکومت پر جوړېدو ژر تر ژره کار پیل کړي. له دې سره د عراق پر سرپرست صدر اعظم نوري المالکي کورنۍ او نړیوال فشارونه نور هم ډېر سوچ باید له دندې لیرې سي. خو المالکي وایي یوازې د فدرال محکمې په حکم سره به د واک پرېږدي. د عراق ولسمشر فواد معصوم د اګست په یو ولسم نیټه له لوړ پوړي شیا سیاستوال حیدر العبادي څخه د نوي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. خو مالکي پرون ویل چې د نوي صدر اعظم په توګه د العبادي ټاکنه د اساسي قانون څخه سرغړونه ده او هیڅ ارزښت نه لري. دا واتر دي د مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د ملي وحدت په نوم د ګډ کمیسیون په پرنویو خبرو کې دواړه لوري په یو لړ مسایلو کې تفاهم ته نږدې شول.
مباحثات بسیار مفید بودند. می توانیم بگوییم که در پایان طرفین به مراتب نزدیکتر شدند.
د افغانستان ملي سوداګر او د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د انتخاباتي لانجې پر خصوصي سکتور ناوړه اغیز کړی او دغه لانجه باید ژر هواره شي.
د افغانستان متشبثین عالی بورد جدی خوښتنه کوي چې دا موضوع ډیر ژر حل او د افغانستان خلکو ته واضح کی تر څو چې دا اشتغال پیدا شي، کار پیدا شي.
په شمال کې د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي زیاتوالي خبره کوي. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان اورې چې د پاکستان د اپوزیسیون مهمو څیرو نن د صدر اعظم نواز شریف پر ضد د پراخو مظاهرو غږ کړی. د پاکستان د پوز د رول په اړه د پاکستان د چارو له یوې څیړونکو سره مرکه هم لرو چې د پاکستان د پوز د جګړې په اړه یو کتاب چاپ کړی او د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو د ملي وحدت په نوم ګډ کمیسیون بنن هم خبرو اترو ته دوام ورکړي. د کمیسیون په پرونیو خبرو کې د دې کمیسیون پرون نه خبرو کې د ملي وحدت د حکومت جوړیدو او پر یو لړ نورو کلیدي مسایلو خبري وکړي. د انتخاباتي ټیمونو چارواکي وایي چې دواړه لوري پرون په خبرو کې یو ګډ تفاهم ته نږدې شول. دا کمیسیون په دریو کاري کمیټو ویشل شوی او هر کمیټه به په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي او په نتیجه کې به هم د یوې سیاسي موافقتنامې مسوده جوړوي. نور جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کې.
د ملي وحدت په نوم د نوي جوړ شوی کمیسیون د خبرو لمړی ورځ څخه د مثبتو نتایجو نشي ښکاري. د خبره د افغانستان د ولسمشري کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو استازي کوي او وایي دوی به تر خپل وسه هڅه وکړي چې په پای کې یو داسې نتیجه راوباسي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. د ملي وحدت کمیسیون چې د اسد میاشتې د ولسم نیټې د اعلامیې پر اساس د دوړو کاندیدانو لخوا جوړ شو، دند لري چې په ځنګړي ډول د افغانستان د راتلونکي حکومت پر جوړښت خبرې وکړي او د دواړو لورو ترمنځ د یو سیاسي توافق مسوده ترتیب کړي. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې کمیسیون د لومړی ورځې د خبرو پایلې مثبتې وبللې. د وی کمیټو په ډیره فعاله توګه کار وکړ. د دواړو ټیمونو ترمنځ ډیره ګټورې خبرې وسوې. زه دومره ویلی سم چې دواړه لوري تر پخوا له فکري اړخه د یو بل دریځونو ته نږدې سوي دي.
د دوړو ټیمونو ترمنځ یو عمده اختلاف د واک د ویش پر سر دی. که څه هم د اسد د ولسمې په اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځ کې توپ د دوړو افغان کاندیدانو ترمنځ لاسلیک سو، د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو توافق وسو. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې ګټونکي کاندید په ولسمشر په توګه د دندې له پیل سره سم د اجرایوي رئیس لپاره د یو پوست فرمان ورکوي. دغه اجرایوي مشر به د بایلون کې ټیم وي او هغه به د اعلامیه په ټکو د مهمو او کلیدي څوکیو لپاره کسان په ګمارلو کې له ولسمشر سره په مساوي توګه برخه اخلي. دا هغه څه دي چې د اشرف غنی احمدزی پلویان او د پخپله په ټینګار سره وایي چې دا خبره د ولسمشر د واک د ویش په معنی نه ده، خو سیاله ډله یې بیا دې ته په راتلونکي حکومت کې د دواړو لورو د مساوي ونډې په سترګه ګوري. د اجرایوي رئیس صلاحیتونه به د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د غړي فضل رحمان اوریا په خبره د ملي وحدت کمیسیون په بحثونو کې روښانه سي. همدا موضوع د ګډ کمیسیون په پرونیو خبرو کې هم یاده سوې ده. شغلی اوریا ازادي راډیو ته وویل
خوب یې صلاحیتایش موریدی است کی بعد همي کمیسیون مشترک دویش بحث
دی وای د صلاحیتونه حق ته دي چې دغه ګډ کمیسیون باید په اړه بحث وکړي. په پرونیو خبرو کې هم دې خبرو ته اشاره وسو او ټاکل شوی چې نن دغه ټیمونه د دغه صلاحیتونو په اړه خپل لوري د مکتوب په بڼه کمیسیون ته وړاندې کړي چې بیا ورستي پریکړه اور باندې وسی. دغه راز ټاکل شوی دغه نوی کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان ته یوه نیټه وټاکي او هم به دا واضح کړي چې په کوم تاریخ به د افغانستان راتلونکی ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کوي او حکومت به تسلیمیږي. د کار د چټکتیا په هدف دغه کمیسیون په دریو کاري کمیټو ویشل شوی چې هر یوه به پر ځانګړې اجنډا کار کوي. لومړۍ کمیټه د ملي وحدت د حکومت پر تعریف او د هغه پر اهدافو کار کوي. دوهمه کمیټه د دواړو ټیمونو چې اوس اصلاحات او تحول یادیږي راتلونکي کاري پروګرامونه جوړوي او دریمه کمیټه د ملي یووالي یا ملي وحدت حکومت پر جوړښت بحثونه مخته وړي. د ملي وحدت حکومت د جوړولو طرحه د امریکا لخوا وروسته لاغ مطرح سو چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لنجې څه باندې څلور میاشتې اوږدې سوې.
اکثر افغانان وایي چې د انتخاباتو لانجه ډیر وګده شوی او دوی پر ژوند په ورځني ژوند ډیر اغیز کړی. دوی هم له کاندیدانو او د غرض له حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې دغه لانجه د ژر پای ته رسیدو لپاره هڅې وکړي.
زباد ماته قرحمان دی دې ته پکار دی چې دواړه روغ وو کې روغ اور لخه ایل ایل ایم سیټونه ور کې دادم والی پدې باندې بس دا خبره
نن دې عبد صبور دا سورلن نشتا خلق در بدر دی داسې وو کې دی ډاکټر عبد الله دا اشرف غنی دا اتفاقی وو کې مسلمانانو ته پر سولت راشي.
د غراز د افغانستان ملي سوداګر او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوی د انتخاباتو لانجې پر خصوصي سکتور ناوړه اغیز کړی او دغه لانجې باید ژر هواره شي. وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور لرو.
چی خواهد شد و چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیم های زور است یا بیز به زور آمده ام و منی فهمی که در بلوی گرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هواد پاکستان و گوره چه مده مخنه
و باعث یک کسی که
از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متوازنه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری به آزادی رادیو نو اوري.
پدې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، بیا هم د انتخاباتو پر مسئلې خبرې کیږي او دغه ورځ د ولسمشرۍ د کاندیدانو لخوا د ملي وحدت په نوم د ګډ کمیسیون د کار پر څرنګوالي چې پرونې په کابل کې په کار پیل وکړ په دې هم بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې د پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او له میلمنو پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادۍ رادیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم د انتخاباتو پر موضوع کې تم کېږي. د افغانستان ملي سوداګر او د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د انتخاباتو لانجې او دغه راز په هیواد کې روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د خصوصي سکتور پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. دوی له حکومت او نړیوال ټولنې او دغه راز د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غواړي چې دغه لانجه ژر هواره کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي متشبثینو بورد دوی په هیواد کې انتخاباتي لانجې د خصوصي سکتور د ټولو برخو پر فعالیتونو منفي اثر کړی دی. د دې بورد غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل چې په هیواد کې روانو حالاتو امنیت خراب کړي، په لزګونو تولیدي فابریکې ودرولې، تولیدي کم کړي او ګڼ شمېر کارګر له کارونو محروم کړي دي. دوی له حکومت او نړیوال ټولنې څخه په کلکه وغوښتل چې ډېر ژر د انتخاباتو کړکیچ پای ته ورسوي. د افغانستان د ملي متشبثینو د عالی بورد رئیس رحمدین حاجی آغا وویل
د افغانستان متشبثینو عالی بورد جدي خوښتنه کوي چې د افغانستان د اقتصاد د ضربې د مخنیول لپاره انتخابات کمیسون رئیس جمهور جامی جهانی او دواړو محترم نماندان څخه چې دا موضوع ډیر ژر حل او د افغانستان خلکو ته واضح کی تر څو چې دا اشتغال پیدا شي، کار پیدا شي، کار بالاخره امنیت باندې تاثیر لري.
په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو هم وویل چې انتخاباتي لانجو د روان لمریز کال په لومړیو میاشتو کې د ساختماني چارو، سوداګرۍ، وارداتو، تولید او خدماتو پر سکتور هم منفي اثر کړی دی. د دې خونی چارواکو وویل په وروستیو درې میاشتو کې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د خصوصي سکتور د فعالیتونو په برخه کې یو سروې ترسره کړی چې د هر سکتور په فعالیتونو کې کموالی او ناامیدۍ رامنځته شوي دي. د دې خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت په دې اړه وویل
بیشترین سکتوری که متاثر شده سکتور ساختمانی بوده، از 25% به منفی 9.30% رشد نزولی داشته.
کوم سکتور چې ډیر زیانمن شوی د ساختمانی چارو سکتور دی چې فعالیت یې له 25% څخه منفی 9 ته کم شوی. واردات او صادرات هم کم شوي دي. د تولیدي سکتور فعالیت له 4% څخه 3.15% ته ټیټ شوی. همدارنګه د خدماتو د سکتور فعالیت له 6% څخه منفي 2% ته راښکته شوی دی.
ښاغلی نصرت دا هم وویل د تولیدي فابریکو او ساختماني چارو د فعالیتونو د ټکنی کېدو له امله ګڼ شمېر کارګر هم وزګار شوي دي. د وبل په منځنۍ شرکتونو کې شاوخوا 12%، لوی شرکتونو کې سباندې 1% او په وړو شرکتونو کې 9% کارګران وزګار شوي دي. په دې ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بشري قواو رئیس خیر محمد نیرو وویل چې د انتخاباتو کړکیچ او امنیتي وضعیت یوه استثنایی او موقته دوره ده او حکومت هڅې تیزی کړي چې په لږه موده کې روانې ستونزې حل او د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت عادي حالت ته راوګرځوي. خان محمد سند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال هم په وروستیو کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د انتخاباتو د لانجې د افغانستان پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیز کړی دی. د هغه په وینا دغه انتخابات د افغانستان لپاره ډیر ګران تمام شول. نړیوالو ورځپاڼو هم بیا د افغانستان د انتخاباتو پر لانجې یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. رضوان مراد ورته کتنه کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو په ټپه درېدلی حالت باید څرنګه حل شي؟ فارن پالیسی خبرونه په خپل ورسته غنه کې دا پوښتنه مطرح کړې ده. خبرونه لیکي کله چې هیوادونه له انتخاباتي ستونزو او یا نورو سیاسي بحرانونو سره مخامخ کیږي، نو هلته د ملي یووالي حکومت جوړیږي. فرانسویان دا ډول حکومتونو ته کوهبیتیشن یا ګډ ژوند وایي. په کینیا کې ورته د لوی ائتلاف کابینه او په یو شمېر نورو هیوادونو کې بیا پریکړه کوونکې اجماع بلل کیږي. د فارن پالیسی په وینا افغانستان دا مهال له انتخاباتي شخړې سره مخامخ دی او د انتخاباتو دواړه پړاوونه په سیاسي ناندرو بدل شول چې له امله د افغانستان امنیت خراب، اقتصادي فعالیتونه کم او حکومتي خدمات کمزوري شوي دي. فارن پالیسی زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوه ځله د افغانستان د انتخاباتي لانجې د حل په هدف منځګړتوب وکړ. نوموړي کابل ته په خپل وسی سفر کې وتوانه چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زید د سیاسي جوړجاړي موافقتنامې لاسلیک ته راضي کړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي اشرف غنی احمد زید خپل ټیم په ځانګړي ډول د احمد ضیا مسعود چوایي هر څه باید د ګټونکو کاندید وي د فشارونو په نتیجه کې د مشارکت پر مفهوم سړې اوبه توی کړي او وایي چې د اجرایوي رئیس پوسټ یوازې ولسمشر تاییدوي. خبرونه وایي کچېرته سیاسي اراده او اعتماد د شخصي او ډلیزو ګټو قرباني شي نو د دې موافقې په جزئیاتو کې شر نغښته ده. د فارن پالیسی په لیکنه سره لدې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب پورې ربط لري خو افغانان پوهیږي چې د ولسمشرې دواړه کاندیدان د اوږدې سیالۍ وروسته د دوستۍ په روحیه هم پوهیږي. د امریکا پوځي ورځپاڼه سټارز ان سټرایپس په دې ورسېو کې په کابل کې د امریکایي جنرال د وژل کېدو په اړه نوې تفصیلات خپاره کړې دي. په دې پیښه کې ټپي شوي 15 امریکایي سرتیری متحده ایالاتو ته وړل شوي دي. د دغو سرتیرو له جملې څخه یوې چې د برید پر مهال یې هڅه وکړه ځان د خپل جنرال سپر وګرځوي شپږ مرمۍ لګېدلې ده. سټارز ان سټرایپس د افغان چارواکو په حواله لیکلي برید کوونکی چې یو افغان سرتیری له ډېر نږدې څخه پر دې امریکایي جنرال او ورسره ملګرو سرتیرو ډزې وکړې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو او ری ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي. د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. په 1289 منځنیو چپو او لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپه د ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي د ماخام تر 2 بجو پورې. البته د 2 بجو نه تر سهار تر 2 بجو دی په همدې موجونو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. په شمال کې د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو چارواکي وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر قاضي سید محمد وایي چې د تیر کال په پرتله په شمال ځون په تیر بیا په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په سلو کې سل زیات شوی دی. په عین وخت کې په بلخ کې د ښځو له حقوقو څخه د دفاع مؤسسې مشر ملالۍ عثماني وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتوالي اصلي عامل زده کړو ته خزو نه لاسرسی دی. په دې اړه له مزار شریف د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاهر رپورت لري.
په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواکي میسون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د خزو په وړاندې تشدد په دې زون کې زیات شوی او خزینه شي کولای چې زده کړو ته لاسرسی ولري. هغوی په شمال کې د خزو په وړاندې تشدد لا زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې په شمال کې سل په سلو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواکي میسون مشر قاضي سید محمد سامي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نسبت تیر کال ته په شمال زون بل خصوص بلخ کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
ورخان خوشنط ها نشان
دهنده یک افزایش. پښتو مازون کې یا از موږ په کاری ساحه کې د معلوماتو په اساس د خوځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او دا مسله سل پسلو کې نسبت په خواته ډیر والی خایي. په عین وخت کې خځې خپل حقونو ته له هغه جملې زده کړو ته لاسرسی نه لري.
دلایل مختلف وجود دره.
قاضي وایي چې نامني اقتصادي بد وضعیت او زده کړو ته نه لاسرسی د خوځو په وړاندې د تشدد د زیاتوالي له عمده عواملو څخه دی. په عین وخت کې ملالۍ عثماني په بلخ ولایت کې د خوځو له حقونو څخه د دفاع موسسه مشروایی چې په دې ولادت کې زده کړو ته د خزو لاسرسي په ډیره ټیټه سطح کې قرار لري. د ملالۍ په خبره چې په لور پرتو سیمو کې یوازې ډیر سلنه نجونې کولای شي چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې وکړي او پاتې او یو سلنه نورې د حق نه لري تر څو خپلې زده کړې ترسره کړي. له زده کړو څخه محرومیت، صحي خدمتونو ته نه لاسرسی او ښځو ته په مربوطه قوانینو کې ابهام هغه موارد دي چې د دوی په وړاندې یې مختلفې ټولنیزې ستونزې راولاړې کړي دي. میرمن عثماني په بلخ کې زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه وویل:
تنه در ولسوالیو نه، در قریاجات نه، بلکې امی
نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې د ښار په سطح هم د ولادت کې ښځې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هم زیات شوی، هم دا عواملي زده کړو ته نه لاسرسی دي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان د علماو شورا د یوې اعلامیې په صادرولو سره په کاري او اکاډمیک چاپیریال کې د ښځو او نارینهوو په یو ځای کار کولو باندې کلک غبرګون ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې په شمال زون کې د بشر حقونو څخه ملاتړي بنسټونه وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی عمده عوامل هم زده کړو ته د هغوی نه لاسرسی دی. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خوست ولایت چارواکي وایي دی ولایت نوې پرمختیایي پروژې منظور شوې دي. د دوی په وینا دغه پروژې به په لومړي ګام کې په هغو څلورو ولسوالیو کې پلي شي چې د سولې د ولسوالۍ په نومول شوې دي. نور حال یې له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
که څه هم د خلکو سره دا اندېښنه موجوده ده چې ښایي د سګنی زیږدیز کال په اوږدو کې چې د بهرنیو پوځیانو ډیره برخه د افغانستان اوزي، د هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې شي او دا کار به په دې هیواد کې د بیا رغونې د پروژو په تطبیق او د نویو پرمختیایي پروژو په عملي کولو اغیز پرې باسي. خو د خوست ولایت چارواکي وایي چې د روان 2014 زیږدیز کال په اوږدو کې به د لسګونه میلیون افغانیو په ارزښت نوې پروژې پیل شي. خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په خوست کې د بیلابیلو پروژو د تطبیق لپاره 200 میلیون افغانۍ منظوري شوي، چې د جملې څخه به د خوست په هغه څلور ولسوالیو کې چې د سولې په نوم نومول شوي تر 60 میلیون افغانۍ پورې ولګول شي.
د امن د ولسوالیو نوم وړي اول په هغه ولسوالیو کې شاوخوا 55 څخه تر 60 میلیون افغانۍ فوق العاده د خلکو په خوښه باندې پروژو د لپاره بودیجه منظور شول چې په تړۍ کې ګربزو کې زازی میدان کې اموندوزو کې د دې پروژو یا کار روان دي او یا ممکن څو ورځې کار شروع شي.
خوست والی منی چې په ځینو ولسوالیو کې د بیا رغونې په برخه کې لږ کارونه شوي، خو هغه وایي کچېرې د آسیب پذیره او ناامنه ولسوالیو اوسیدونکو په یادو سیمو کې د حکومتي مامورینو او فني کارکونکو د امنیت د خوندیتوب مسؤلیت پر غاړه واخلي، نو دوی حاضر دي په هر لری او نږدې سیمه کې د دوی په خوښه پروژې عملي کړي. بل لوري ته د تڼیو او ګربز ولسوالیو دوه تنه قومي مشران چې په سیمو کې نوې پرمختیایي پروژې منظورې شوي د حکومت د دې اقدام نه خوښي څرګندوي او وایي چې د سر او مال په بیه به د پروژو د تطبیق امنیت خوندي کړي او په ودانیزو چارو کې به هم ونډه واخلي.
یعنی دنه به دته وایم چې په دغه ټولو ولایتو کې لکه میږ په دا صحرا کې میږ امن ډېر کله جوړ دی، ویل چې میږ خپله ډېر وسه کومه کې او هر څه خپله کس
میږ همکاري که دغه سې په خپله چارې میږ کې وین وته توسې کولنګ وته
یاد دیوی. د خوست چارواکی داسې مهال په اشمیر ولسوالیو کې د نویو پرمختیایي پروژو د منظوري خبره کوي چې لوړاند په یاد ولایت کې د غلام خان بندر د تاسیساتو، د خوست هوایي ډګر او د کرکټ لوبې لپاره د یو نړیوال لوبغالي په جوړولو چې ورباندې خواوشات 30 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي عملا کارونه روان دي.
ستاسو له پیغامونو نه
عبدالجبار غلجیم د جلال آباد څخه د کونړ مست او سرشاره سیند چې د هندوکش د دنګو دنګو غرونو څخه سرچینه اخلي چې د یو لړ صاحب الغبورو سیمو څخه تر تېرېدو وروسته د ننګرهار خیرازه سیمې ته داخلیږي چې د یو څه مزل څخه وروسته د کابل سیند سره غاړه غړی کېږي. دغه دواړه سیندونه په ډېرې مؤثرې او پټه خوله د افغانستان له خاورې څخه تېرېږي او د پاکستان هېواد ته داخلیږي. چې د دې سیند په واسطه د پاکستان ډیری ښارونه ودان او روښانه دي. د افغانستان حکومت په دې دولسو کلونو کې په دې ونه توانېده چې د کنړ په سیند یو بند جوړ کړي. زه د افغانستان د مدني، فرهنګي، مذهبي او بشري ټولنو څخه هیله کوم چې د دې بند د جوړېدو لپاره یو مالي صندوق جوړ کړي او د خپلو تبلیغاتو له لارې د افغانستان خلک وهڅوي چې په دې سرشاره سیند بند جوړ او د افغانستان تیاره جنګړه باندې روښانه شي. وسلام.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د پاکستان د روانو سیاسي او شخړو په باب راپور لرو چې اوري. د پاکستان د اپوزیسیون مهمو څیرو نن د صدر اعظم نواز شریف پر ضد پراخو مظاهرو غږ کړی دی. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو اوس به نجیبه زمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د هغو هوایي او ځمکني پوځي وسایلو او تجهیزاتو د کارولو خوندیتوب او ترمیم وړتیا لري چې د ناتو او امریکا لخوا ورکول سوي دي. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور ملکی کسان وژل سوي دي. د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د دوی د ګډ کمیسیون په لومړۍ ورځ له خبرو داسې نشي لیدل کېږي چې دواړه لوري د یو بل فکري دریځونو ته نږدې سوي دي. د پاکستان د حکومت یو سیاسي مخالفه ډله وایي دوی په پام کې لري چې د حکومت ضد پلان سوي لارونه وکړي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي ویلي له متحده ایالاتو سره به د اوکراین اړیکې د اټومي خبرو په څیر ډیرو نایابو ځانګړو مواردو ته محدودې سي. د امریکا متحده ایالات وایي د هغو بې ځای سوي کسانو د ژغورنې عملیات شاید ترسره نه سي چې د عراق په شمال سنجار غره کې پناه اخیستې. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ویلامه کې د عراق د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو هرکلی کړی او د له حیدر العبادی څخه غوښتي چې د نوي حکومت پر جوړېدو ژر تر ژره کار پیل کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای شئ. پته مو ده azadiradio.com. د پاکستان د اپوزیسیون مهمو څیرو نن د صدر اعظم نواز شریف پر ضد پراخو مظاهرو غږ کړی دی. د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت مخالفو ګوندونو له صدر اعظم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. که څه نواز شریف د مخالفو ګوندونو مشرانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی، خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نواز شریف څخه غواړي چې استعفا ورکړي او په هیواد کې د ټکنوکراتانو د انتقالي حکومت د جوړېدو غږ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور کړي.
د پاکستان روان سیاسي بهیر له شدید اندېښنو او ستونزو سره مخ شوی او د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د مولانا طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو نن په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي او انقلاب په نامه د پراخو پلان شو مظاهره اعلان کړی دی. عمران خان تور لګوي چې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون دغه وخت د قاضي القضات او د انتخاباتو د کمیسیون په ملتیا پراخه درغلي کړي او د صدر اعظم نواز شریف نه د استعفا او بیا د سره انتخاباتو غوښتنه کوي. که څه هم نواز شریف د چهارشنبه په شپه ملت ته د وینا پر حال د عمران خان تور نارد کړل او وی ویل چې حکومت یې د عمران خان او د مخالفو ډلو ټول مشرانو سره خبرو اترو ته چمتو دی او همدارزی د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د درغلیو د سیړلو لپاره د پاکستان د ستري محکمې تر نظارت لاندې د یو خپلواک عدالتي کمیسیون د جوړولو اعلان هم وکړ. خو عمران خان د نواز شریف څخه غوښتنه وکړه چې لومړی د استعفا ورکړي او بیا د انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو سیړنه پیل شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چار وزیر چودري نثار علي خان د پنځمې په شپه په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال یو ځل بیا پر عمران خان غږ وکړ چې سیاسي خړې د خبرو اترو لاري واري کړی او په اسلام آباد کې له مظاهرو ډډه وکړي. د وای په نړۍ کې داسې هیواد نشته چې وډل در راپورته شي غیر قانوني غوښتنې دی وکړي او د نه پوره کېدو په صورت کې پر پایتخت برید وکړي. موږ دغه احتجاجونو او مظاهرو هر کله کوي چې د خلکو ژوند ته پرې کوخ پېښ نشي. خو د کوخ پېښېدو په صورت کې حکومت مکلف دی چې د مظاهره کوونکو مخه ونیسي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا د حکومت غوښتنه رد کړه او وی ویل چې دوی به په هر صورت په اسلام آباد کې پراخې مظاهرې وکړي او د خپل غوښتنو تر منلو پورې به هلته پاتې شي. نوموړي د پنځمې په شپه په لاهور کې خبري اعلان ته وویل مونږ به په هر صورت کې نن اسلام آباد ته لاړ شو. هلته به پراخې مظاهرې وکړو او د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلته پاتې شو. مونږ به هلته د شریف کورنۍ حکومت ته د پای ټکی کېږدو او په پاکستان کې به رښتینی جمهوریت رامنځته کړو. عمران خان یو ځل بیا له صدر اعظم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په پاکستان کې دې د ټکنوکریتانو انتقالي حکومت رامنځته او بیا انتخابات دې وشي. خو د پاکستان د قانوني چارو ځینې کارپوهان د عمران خان غوښتنې د دې هېواد د اساسي قانون ضد بولي. د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په پاکستان په دستور کې داسې هیڅ قسمه آرټیکل نقطه یا سیکشن نشته چې په هغه کې دا ویلي شي چې په داسې صورتحال کې ډیموکراتیک گورنمنت تاول کېږي او یا داسې داسې کېږي. کومې غوښتنه چې عمران خان کوي تو په عین کې دا دي چې یو جمهوري حکومت راغی، پارلیمان راغی، هغه به خپل ټایم پوره کوي او بیا به چې کله هر کله هغه خپل وخت پوره کړي نو بیا به د یو نگران فکر او نگرانی کې الیکشن کېږي او د هغې نه پس به نوي حکومت ته چې دی نو د واک او اختیار پاور کېږي. دا د پاکستان په دستور کې دي. په دې وجه باندې د عمران خان د سیاسي مفکوره
د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت د مخالفو ګوندونو د پلان شوو مظاهرو په خاطر په پایتخت اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او د دې ښار ډېرې لوی لارې د خلکو پر مخ تړلې دي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د پاکستان د روان سیاسي وضعیت په موضوع کې به هم تم کیږو. د پاکستان د پاوز د جګړې لار د هغه کتاب دی چې امریکایي لیکوال کریستین فیر تازه خبر کړی دی. کریستین فیر د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې د امنیتي زده کړو استاد ده. د پخوا په افغانستان کې ملګرو ملتونو له ادارې سره کار کاوه او په امنیتي برخه کې یو شمېر نورې لیکنې هم چاپ کړې دي. دا چې نوموړي ولې د پاکستان د پوز د جګړې لارې په نوم کتاب چاپ کړی دی ملالای بشیر ورسره مرکه کړې ده.
ستاسو د نوي کتاب نوم د پاکستان د پوز د جګړې طریقه دی. تاسو موږ ته وایست چې د پاکستان د جګړې اصلي طریقه څه ده؟
Pakistan army is more like international insurgent.
ma chikala da Pakistan da difai likano mutalia kawala hal ta milidal che dui wai Pakistan yow azine hewate che da Hindustan makha niwalai shi
ideological boundary.
تاسو په خپل کتاب او لیکونو کې وایئ چې د پاکستان پاوز د پاکستان دولت کمزوري کړی دی. پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نو ولې د پاکستان پوځي اداره خپل پالیسيانو لکه په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسي او له هندستان سره وسلواله سیالۍ ته ادامه ورکوي؟
پاکستان یو ناکام دولت نه دی او نه هم مخ پر ناکامۍ روان دی. د پاکستان پوځ ټولې منابع تر خپل کنټرول لاندې ساتي او بیا له هندستان سره پر وسلواله سیالی لګوي او د نړیوالو پام یې خپل ځان ته د اټومي وسلو په درلودلو ور اړولې دي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې که په پاکستان کې ارادي یا غیر ارادي کوم ستونزه رامنځته شي پایله به د اټومي وسلو کارول وي. د پاکستان پوځ له خپل منځي امنیتي ستونزو څخه هم د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو لپاره ناوړه ګټه پورته کوي. نو د دې بې اطمینانۍ په رامنځته کولو سره د پاکستان پوځ نړیوالې ټولنې له مالی مرستو څخه د ژوند کولو ذریعہ یا سرچینه جوړ کړی ده.
پاکستان د هندستان او افغانستان ترمنځ د زیاتېدونکو ارتباطاتو په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. آیا دا اندېښنې جواز لري یا پر ځای دي؟
که هندوستان په کې لاس ونه لري هم افغانستان هیڅ کله پاکستان ته خطر نشي پیښوي او پاکستان د اسلامي سختریزو د روزنې لپاره افغانستان کارولی دی. دا سختریزي نه یوازې په افغانستان کې تخریبي عملیات کوي بلکې په هندوستان کې هم کوي. که هندوستان په سیمه ییزه وسلوال مخالفت کې لاس لري هم هغه په هندوستان کې د پاکستانیانو د کړنو په پرتله هیڅ هم ندی.
The Pakistanis do in India.
د افغانستان طالبانو حقانی شبکه او د کوټي شورا په پاکستان کې ځای پر ځای دي او له هغه ځای پر ناټو ځواکونو او افغان پوز بریدونه پلانوي. لبلی خوا هندوستان په افغانستان کې د بیا رغونې او پرمختیايي پروژې پر مخ وړي. آیا پاکستان د افغانانو د باور ترلاسه کولو لپاره له دې هیواد سره خپلې مرستې کولای شي؟
زه غواړم په ډاګه ووایم چې که هندوستان په افغانستان کې په پرمختیايي کارونو نوی بوخت، پاکستان به بیا هم هغه کول کوم څه چې کوي. افغانان پر پاکستانیانو په غوسه دي چې دوامداره یې د دوی په کارونو کې مداخله کړې ده. په نویمه لسیزه کې هغه وخت چې زه په پاکستان کې محصل وم، هلته د افغانستان په کډوالو په دوامداره توګه ملنډې وهل کېدې. د کډوالو کیمپونه یې وسلوالو په نامه معرفي کول چې مرستې ترلاسه کړي. نو زه فکر کوم چې افغانان نور د پاکستان له مداخلې څخه ستړي شوي دي او افغانان هندوستان ته په ښه سترګه په دې ګوري چې هغوی په افغانستان کې پرمختیايي کارونه کوي. پاکستان نه غواړي د افغانانو باور ترلاسه کړي، هغوی غواړي په افغانستان کې داسې حکومت وي چې د ټولو افغانانو په استازیتوب نه وي او د پاکستان د لاس اله وي.
are going to continue funding this disaster.
د پاکستان پاوځوای چې د ترهګری پر ضد په مبارزه کې جدي او له همدې کبله په زرګونو پاوځیان وژل شوی دي. باید پر دوی باور ولي وسی او یا ولي ونسی.
د پاکستان پوځ په دوامداره توګه هلې ځلې کوي چې طالبان په پاکستان کې له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې د طالبانو سره لاس یو کړي. نو دا دوه جلا جګړې دي. هغه خلک چې نظامی دي او په دې جګړه کې له منځه ځي هغه د پاکستان پوځیان نه دي، هغه د فرنټیر کور ملیشه کسان دي. دا د ملیشو اداره ده چې جنګیالي په بشپړه توګه له قبایلي سیمو څخه استخدامیږي او افسران یا مشران یې پوځیان او د فرنټیر کور د جنگیالو ژوند د پاکستان د پوز لپاره هیڅ ارزښت نه لري. پاکستان د پښتنو په حق لاله برتانی څخه ډېرې متاسبې مفکوري اخیستې دي او د پاکستانی ټولنې لوړپوړو وګړو ته د فرنټیر کور د جنگیالو په شمول د پښتنو ژوند هیڅ معنی نه لري. هغوی د پاکستان د دولت لپاره هغه همره مهم نه دي لکه پنجابیان.
که دا ترهګر د امریکا لپاره لوی خطر نه دی، نو بیا ولې امریکا بیا هم له پاکستان سره مالی مرستې کوي؟
پاکستان دا اندېښنه خپره کړې ده چې دا هیواد د ناکامه کېدو تر بریده خطرناک دی او له همدې کبله امریکا ډیره اندېښمنه ده چې د پاکستان وسلې او د وسلو جوړولو طریقې د ترهګرو لاس ته ونه لویږي. هر وخت چې دا خبره وشي چې له پاکستانه باید مالی مرستې کته شي، همدا دلیلونه رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د حقانی شبکه عملیاتو ته دوام ورکوي، آیا ستاسو په فکر د شمالي وزیرستان عملیات ضربې از به کومې مثبتې پایلې ولري؟
Absolutely not. I call this operation Zarbe Bakva.
هیڅ کله نه. دغه عملیاتو ټول هدف دا و چې ټول وسلوال او کمانډانان یې افغانستان ته وباسي تر څو هغه د افغانانو او امریکایانو وجنې ته ادامه ورکړي او د انتخاباتو پروسه ګډوډ کړي. د دې سیمې ټول وسلوال سو میاشتې مخکې له دغه ځای وتلی وو. د حقانی شبکه د دې عملیاتو تر پیل ډیر مخکې له دې ځایه وتلی ده. جلال الدین حقانی او د هغه پلویان په وزیرستان کې نه بلکې په اسلام آباد کې اوسي.
تاسو د افغانستان د جګړې راتلونکی څه وړوینی؟ آیا دا جګړه به ژر تر پای ورسیږي او که به تر ډېر وخت دوام وکړي؟
پاکستان هیڅ داسې نیت نه لري چې افغانستان ته د سوله راشي او افغانستان نه غواړي د پاکستان پنځم ولایت شي. زما اندېښنه دا ده کله چې بهرني پوځیان له افغانستان اوزي، د امریکا کانګرس به له افغانستان سره مالی مرستې هم قطع کړي او هغه څه چې په عراق کې وشول په افغانستان کې تکرارېدلی شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
لرمن اوریدونکو سلام. داس اداره او دفتر مولیدلای چغلا او فساد نوی پکې شوی مونګم نه دی لیدلای. په دې اړه به خبرونه په پیل کې د دورنری صاحب لکاری پلان او ورڅخه شویو پښتنو خبر شي. دغه ځای په خپل غوګونه واوري.
سب تو کنه دی راغلی نو څنګه وکم دا پلان می تشریح کمه کای پریدمه
او تشریح کا زکه چې نا وخت کیږي
پسترګو درئی صاحب او درنو حاضرونو په اجازه کچیره تاسو په ما اعتماد وکړ او رائے مو راکړه نو زه به دا کارونه تر سره کړم مننه تر هر څه مملای به د دونر مسئله تراسمه ځکه دونر زموږ د کار او پلان او ستراتیژي مهمه برخه ده څومره چې دونران ډیر وي همره به زموږ پروژې او کارونه ډیر وي له همدې امله زما د ستراتیژي مهمه برخه د دونرانو جذبول دي او بله مهمه خبره دا ده چې په دې کار سره فقر له منځه تلای شي
فقر نه دی فقر
دا صحیح ده پرده خلق پی پویگی
مخیل ارسه زد
نو دا خلقو خاقل یا استازو تاسو پویگی چه وز دا دونران را جذبول آسان کار نده زکه زیاتر دونران لنور وزارتونو سرم کار کوی او پروژه تمویلوی او جین نور لمو سر لکار کول و زرطوری شوی دی پر صورت که تاسو برای علای کلم نو وعده در سره کوم چې یو زیات شمیر دونران به د خپل پروژو د پرمخ بیولو لپاره خامخا پیدا کوم له دونران وروسته زما د ستراتیژي مهمه برخه پلونه دي څه دی پکې وویل
بس سمه خبره ده
پل زموږ د یواد او یوادوالو یو ستر ضرورت دی ځکه زموږ یواد خو ته پیږي چې یو غرنۍ یواد دی او چې څومره غرونه دي نو دومره خوړونه او سیندونه هم دي چې دا هر خور سیند او یاله پلت ضرورت لري پل د مختلفو کلیو ولسوالیو اوان ولایتونو د اتصال ذریعه ده نو ځکه به زه که تاسې اعتماد را باندې وکړ د زیات شمیر پلونو جوړولو ته به ملا وتړم په خوړونو کې د ټیلو جوړول د ما د ستراتیژي یوه بله مهمه برخه ده ځکه چې زموږ د هیواد زیاتره کرنیزې ځمکې د خوړونو او سیندونو پر غاړه پرتې دي چې د سیلاونو راوتلو پر وخت دا ځمکه او کروندې له سخت ګواښ سره مخامخ دي
بشک
نو د دې لپاره چې دا ځمکه مو له ګواښ ساتلې وي د خلونو پر مختلفو برخو کې د ټیلو دیوالونو او اوسپنیزو کشو اچول ضروری کار دی
بالکل بالکل
د خلکو قدرمنو استازو
استازي خلا نه دي داخلي نو ولې داسې نه وایي چې د خلکو د قدرمنو استازو څوکيو
او رښتیا وایي نو څه خبره مې کوله د ټیلو اچولو خبره ده
اوه د ټیلو اچولو خبره ده
نو کله چې د سندونو او خړونو په هغو ځایونو کې چې د کر ځمکو ته د سیلاونو خطر متوجه دی ټیلی واچول سي دا خطر لمنځه ځي
دونری صاحب کدی خو خوي د پلان تشریح دی امدوم را بسته د پښتون برخه و پیل کو چې وخت لک پاتې دی څنګه
سترګې جار سما خو پښتنه به څوک وکړي
خپل مطرحه دا کار به دا خبره هم معلومه کی چې ته څومره د خلکو په ستونزو پوهیږي او ترې خبره
په دواړو سترګو چې دا سیدنو کاغه وړاندې څوکۍ پښتنه وکړي چې دونران به څنګه پیدا کوي په داسې حال کې چې دونران هم خپلې ګټې لري او ترڅو چې په کومه پروژه کې دوه برابره ګټه نه وي پیسې نه ورکوي قدرمنه پښتون کې ډیره ښه پښتنه دی وکړه زه به هڅه وکړم ترڅو داسې پروژې جوړې کړم چې د دونرانو دوه برابره ګټه پکې تامین شوي وي سره له دې چې دا کار زموږ پر ګټه بد اثر کوي خو د پروژو د پرمخ بیولو لپاره د خپلو ګټو قرباني کول زما وظیفه ده او زه ورته حاضر یم څه پکې وایې
ډیرالله
که دغه د څنګ څوکۍ پوښتنه وکړي چې تر اوسه مو څو پلونه جوړ او څو نور مو راغولي دي په ځواب کې به یې په نره ورته ووایم چې ډیره ښه او پر ځای پوښتنه دې وکړه چې موږ تر اوسه 238 نیم پلونه نوي جوړ کړي دي 115 مو راغولي دي او د 250 نورو د جوړولو پلان لرو چې په دغو 250 پلونو کې 15 لومړۍ درجه 12 دوهمه درجه او نورې درېمه درجه پلونه دي ښه کاغه د کون چوکۍ پښتنه وکړي چې دا لومړۍ درجه پلونه څنګه دي نو زه به ورته ووایم چې لومړۍ درجه پلونه د غټو باردارو موټرو لپاره دي دوهمه درجه د وړو موټرو لپاره دي او دریم درجه پلونه بده پلیو تلون کو دا بایسکل مایسکل خرګاډی مرګاډی د دغه لپاره دی کاغه د منځ مابین څوکې پختنه وکړي چې ځمکو ته به ټیلی له څه شي اچوي نو ورته وبه وایم چې له هماغه سیمه ییزو موادو به یې جوړ کړو، یعنی د هماغه سیند یا خوړ له تیږو او شګو به یې جوړ کړو. د دې کار ګټه دا ده چې هم سیمه ییز خام مواد په کار لویږي او هم ارزانه تمامیږي.
دونری صاحب مننه، وخت دی خلاص و دیر خد جوابونه دی وویل.
ارمان چې لید نور وخت را کړی وای، بیا به دې ما زور لیدلی.
اوس به موږ مطبوعاتي کانفرنس ته بوزو په کوم کې چې یو مسؤل چارواکی مو له یوه ستر خطره خبروي او د حل لارې نه ویني.
قدرمنو خبریالانو، نن مو تاسو ته د دې لپاره زحمت درکړی دی چې دا خار له وضعیت نه خبر کم او دا غستر خطر په حق له معلومات درکم کوم چې اواز زمونږ خار او زمونږ ایواد نه بلکې ټول نړۍ ته دی دی. دا غستر خطر په خار کې د بی دریغه کثافاتو تولید او راټولیدل دی. هر ورځ په دې خار کې 15,000 ټنه کثافات تولیدي چې لږه جمله نه مونگ یوازی زر تونه لخار استلای شو او پاتی چلور زر تونه هر ورز یو پا بل انباریگی. کلچی دورزی چلور زر تونه کسافات پا خار کی پاتی شی نو پا میاشت که یو لکو 60,000 تونه زخیره کی چی پا کال کی داغ مقدار 1,400,000 او چلویق زر تونه کیگی چی پا دی سابا لس کال و روستا پا داغ خار کی 14,000,000 او 400,000 تن کسافات ولرو او آغام پا دی شرط که دا کسافات و تولید پا هم داغ مقدار، یعنی دورزی 15,000 تن وی پا دا سیال گی چه پر اطلون گی که دا کسافات و دا تولید دا چو چند اتکل کی پورتا ارقامو تا پا پام سرویلائشو چه زمون دا خار دا کسافات و دا تولید خطر یوازی سمعیز نه بلکه یو نریوال خطر ده. دا سی یو مدهش خطر چه نه ایچ پسی رسیدلائیسی او نه هم دا چرگانو او خوگانو توغکی او والگی آن چه دا تروریزم لخطر نام خطرناک ده. زکا د کثافات و خطر آنی نه بلکې تدریجی دی او دغه خطر احساسول وخت اړتیا لري. په پوره باور سره ویلای شم چې زمونږ د خار کثافات به 2-3 کال وروسته ټول ګاونډي هیوادونه او 10 کال وروسته ټول نړۍ لاندې کی. نو په دې حساب د تاسو رسنیو له لارې نړۍ ته د دغه ستر خطر خبر ورکوم او هیله لرم چې نړیوال او پیسهدار دونران دغه نړیوال ستر خطر درک او په له منځه وړلو کې له موږ سره بلا عوضه مرسته وکړي. اوس درنو خبریالانو، که په دې عقله څوک پوښتنه لري مطرح کولی شي.
قندیګولیم د کوڅې د رادیو خبریاله، او بخی زما پوښتنه دا ده چې تاسو ولې نشئ کولی په دغو ټولو وسایلو او مامورینو چې لرئ د دې خطر مخنیوی وکړئ او هر ورځ ټول 15,000 ټنه کثافات له ښار وباسئ؟
کندی ګولی ښه پوښتنه دې وکړه، خو زمونږ ستونزه دا ده چې کافی پرسونل او کافی وسایل نه لرو.
ولې ته هې کوئ نه؟
نه نه نه، دیالوګ به نه وي، بل څوک پوښتنه وکړي.
لکه څنګه چې ټول ته څرګنده ده، په دې ښار کې دومره لوړې لویې
قیمتي ودانه او مارکیټونه جوړ شوی دي چې په امریکا او اروپا کې هم ساره نشته او کوي هم نوکرایي دومره لوړی نه دي لکه د دې خار د کورونا او مارکیټونو چې دي. آیا د دغو کورونا او مارکیټونو د مالیو په پیسو دا ستونزه نشي حلولی؟
خبریالی ډیره کاږه واګه پوښتنه دي وکړه او ښه پوښتنه دي هم وکړه. خو تاسو ته معلومه ده چې په دې ملک کې دیرش کاله جنگ تیر شوی، نو کله چې په یوه ملک کې پرله پسې توګه څو لسیزې جنگ دوام ولري هلته په کارونو کې د شفافیت سوال نه پیدا کیږي.
نو آخر به څه کوئ؟
نه پوهیږم. یوازې نړیوال کولای شي چې د خپلو بې درېغه مرستو په واسطه دغې ستونزې ته د پای ټکی کیږي او موږ نړۍ ته خبرداری ورکوو چې دغه ستر خطر د پراخېدو په حال کې دی، ځکه نږدې دی چې زموږ د نورو ښارونو کثافات یو له بل سره وصل شي. او که چیرې د ښارونو کثافات سره وصل شول، خبرې اعلانو ښه غوږونه خلاص کړئ، نو بیا په هیڅ صورت کې د هغوی د له منځه وړلو هڅه نشي کامیابېدلی. بله پوښتنه وکړئ. دیالوګ دی نه،
یعنې زموږ د ښار له کثافاتو سره د نورو ښارونو د کثافاتو د وصل کېدو امکان هم شته؟
بالکل، ډیر کم وخت لرو چې د دغو کثافاتو د وصل کېدو مخه ونیسو.
دا خبرونه ما ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، عبدالرحمن، حیا اوریاخیل، حسی حکمت او مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمېرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
چکت میں واقع تو رخا لمبی اڑین
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په